ما را شنیدن و دنبال کردن. جهان سپاس، تا برنامه بعدی و هفته بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدارتان.
د مازیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو، په دې ساعت کې به د نورو مهم موضوعات ترڅنګ په پروان ولایت کې د چاودنې په اړه جزئیات در سره شریک کړو. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره قادر جلالوف ملګرتیا کوي. خو تر هر څه دمخه نوریاس نوری او خبرونه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان کورونا چارو وزارت د پروان په مرکز چارو کارو کې د نننۍ انتحاري حملې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه شپږویشت او د ټپیانو دوه څلوېښت تنه بولي. په افغانستان کې د برېتانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارو کارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غني د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په چاودنه کې شپږویشت کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور پوځیان او نورې ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسي ګلبهاري له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې دغه چاودنه د جنګل باغ په سیمه کې شوې او هغه د موټر سایکل سپاره کس لخوا شوې ده. د پروان روغتون رئیس قاسم سنگین بیا د یوولسو ټپیانو حالت له دې مخکې نازک بللی و. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ویلي چې د ټیم غړو ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. دغه راز نن غرمه مهال په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چاودنه د دفاع وزارت پیژندون ته څیرمه د مسعود څلور لارې ته نږدې شوې ده. په دغه چاودنه کې د مرګ ژوب لپاره چارواکو رسمن د مرګ ژوب د ټپیانو او د وژل شوو کسانو شمیره نه ده ښودلې. خو رویترز خبري آژانس د پولیسو او روغتیایي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او څوارلسو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. وسلوالو طالبانو د پروان په مرکز چارو کارو او په کابل کې د نننیو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل چې ایران ته یې د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبې د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایدار سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانگزي په مشرۍ د یو درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په هکله خپل دریز واضح کړ. ایران او روسیه ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څه باندې یوه اونۍ مخکې د سپتمبر په نهمه له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوې وې لغوه کړې. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره هڅه وکړي. سفارت نن په یوه ټویټ کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ډېر مهم رول لري چې دا یقیني کړي چې د سپتمبر د اته ویشتمې د ولسمشرۍ انتخابات پراخ باوري او شفاف ډول ترسره شي. د برېټانیا سفارت له ټولو ښکېلو لورو غوښتي دي چې باید د انتخاباتو د کمیسیونونو د خپلواکۍ درناوی وکړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره په ګډه کار وکړي. برېټانیا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار په داسې حال کې کوي چې پرون یې له دغو انتخاباتو سره د اتو میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د دزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. د تاجکستان د شمالي سوغ د سیمه ییز حکومت ویان مظفر یونسف د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن وویل چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه د اوچي قلاچه سرحدي پوستې د مشر ډګرمن رستم عبیدالله په ګډون دوه پوله ساتونکي ووژل شول. د قرغزستان د سرحدي خدماتو دولتي ادارې له دې مخکې د دزو د تبادلې په دې پیښه کې د لږ تر لږه یو سرتیری د وژل کېدو او د سیمې د له شلو زیاتو اوسیدونکو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. دواړه خواوې په سیمه کې یو بل د ډزو په پیلېدو ملامتوي. د قرغزستان صدراعظم نن د پیښې د ځای اوسیدونکو ته ویلي چې په راتلونکو کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ټاکنې د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره دي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بینی ګانس د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې بریالی شي، خو په دې ټاکنو کې ګانس د ده سخت سیال دی. داسې اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجه به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخکې شو هغه به غوڅ اکثریت خپل نکړي او مجبوره به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اټکلونو له مخې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګوند ښایي د اسرائیل د 130 کسیز پارلمان شاوخوا 23 څوکۍ خپلې کړي. د اسرائیل له نږدې 9 میلیون نفوس څخه شاوخوا 6,300,000 وګړي د رایې ورکولو مستحق دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو اورئ. په پروان ولایت کې د دولت ساز ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوې چې د لومړنۍ راپورونو له مخې 26 کسان پکې وژل شوي او له 1000 زیات ټپیان دي. د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي
د نن پیښه یو بیلګه ده. ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر شي او په توجه سره دغه مراکز او امنیت ونیسي. ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکوي چې امنیت تامین نه وي بیا نزي مرکزو.
ځینې پخوانی طالب چارواکي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل غوښتنه باید بیا وشي.
خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډیر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. نور راپورونه او په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار هم درته لرو. نو ملتیا وکړئ. ته هم د خبرونه لومړی موضوع قدر منو اوریدونکو، په ازادي رادیو په مخکنیو خبرونه کې مغاوري دل چې د پروان ولایت په چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوې ده. زموږ همکار احمد حنایش هم د اوس را سره د پروان څخه د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. ښاغلی حنایش، کومې ربني وکي جزئیات راکې د تلفات په اړه او نور دا چې مثلا په دغه 14 کې زیاتره کوم کسان وژل شوی، کوم کسانو ته مرجوب لزیاته وختي؟
جناب تورمان صاحب سلام وړاندې کوم. او همدارنګه چې تاسو ویل اوس د تلفاتو حالت د تغییر په حال کې دی. د دې پیښې په اکله تغییر په دې خاطر چې هغه کسان چې یوولس کسان چې وضعیت ډېر وقیم و زخمیان د هغوی په حالت چې ډېر دوه کسان اوس مرشو چې په دې حساب د مرشو کسان شپږ تر نږدې د تر نږدې د دېرش کسان نږدې د دېرش کسان رسېږي دا حالت د هغه کسان چې مرشوي. او دا وضعیت هم تر اوسه نهایي نه دی په دې خاطر چې تر اوسه هم زخمیان حالت هغه د ډېره وخیم دی. دا د سرچینو په هکله د شفاخانه د سرچینو چې هغه وای د زخمیان وخت
بله نه سه ډیر کم کسان تمرګوب لا وخت زیاتره خزی ماشومان عادي کسان حکومتي کسان مثلا څوک دي مثلا ډیر
ماشومان پکې نه وو او اکثریت هغه کسان چې د تلفات مخشوي ده هغه ملکی کسان دي شیزینه پکې امشتار د خور لیک دی خو مګر شیزینه پکې اشته او نارینه دی خو مګر د حکومتي کسان او د امنیتي ځواکونو چا ویل نه ده تر اوسه چې هغه ته ځان رسیدلی ده خو مګر اکثرا مطلق اکثرا هغه ملکی کسان دي چې په کمپاین په مراسم کې هغه سام درلو ده
خپل د دولت ساس ټیم غړي هم پکې شامل دي که څنګه
په هیڅ وجه هغه ځان نه رسیدلی به هغه ته او ماشومان هم وایل شوه ده چې هغه کسان چې شیزینه کسان چې ماشومان خپل سره وړي و لکه هغه دوه کسان د ماشومان هم زخمی شوه ده خو د دولت ساز تیم هیڅ کس هیڅ څوک تر ځان رسیدلی نه ده
ډیر ډیر مننه احمد حنای شول پروان ولایت څخه په پروان چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاین غونډه 14 شوي چې د نمرانې له معلومات لمخې شپږ ویش کسان پکې وجل شوي او له څلويخت ډیر ټپیان دي او ویل کېږي چې شمیري د تغییر په حالت کې دي د غشان په کابل کې هم یو 14 شوي ند مسعود څلورلاري ته سیرما زموږ همکارا فیروزه عزیزي د کابل د سټډیو سره د ټلیفون په اړیکه کې ده سچانه د کابل د پیښې په اړه کې شي جزئیات راکړي
سلامونه تاسو ترمن صاحب د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته بالي لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل د مهمه امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون ته مخامخ چاودنه شوې ده البته تر دې د مونږ کوم امنیتي سرچینو سره خبرې کړې دي هم د رنګ منځټونو سره دا وخت تلفات په اړه یې څه ندي ویلي خو په دغه سیمه کې مهم اقدام یو مهمه سیمه ده بانکونه نړیوال ادارې د ناټو یو برخه د روغتیا وزارت ستره محکمه رهایشي کورونه دلته موقعیت لري د امریکا سفارت البته او دا یو مهمه سیمه ده د دې پیښې مسولیت تر اوسه طالبانو منلی ده او د خو د تلفاتو په اړه تر دې دمه څه نسته
فیروزه عزیزی تلفات په اړه هیڅ لمړنی ابتدایي معلومات هم نشته دی چې امنیتي ځواکونو شریک کړی وي یا د عام روغتیا وزارت
تاسو لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په جریان کې دی لدې مخ کې ل دوه تر درې بجو د مخ خبرونه او هغه خبرونه ته کوم ملمانه چې راغلی وو هغه له همدې لارې راغلی وو هغه لیدلی و کوم کسان چې وزل سوي وو او یا هم ټپیان سوي وو انداسي ول کېدل البته دغه په وینا باندې چې لاسو زیاتو کسان تمرکز وب لا اوختي وو خدا تر اوسه معلومه نه ده رسمي چاته اټکړ نه ده چې څومره کسان په دې پیکه کې زوبل سوي دي
ډیر ډیر مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د 14 پاړی جزئیات راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
دوستانو د کابل د چاودنې په اړه تر جزئیاتو مخکې مو په پروان کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاینی غونډه د چاودنې په اړه واوریدل په داسې حال کې چې روز مشیرو ټاکنو تر سره کېدو ته لس ورځې پاتې دي د امنیتي چارو شمېر کارپوهان له امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د کمپاینی غونډو تر څنګ د ټاکنو د ورځې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي دوی وایي د امنیتي بنسټونو لوري د ټاکنو د امنیت لپاره ټاکل شوي 2000 ځواکونه بسنه نه کوي باید د دغه پروسې لپاره نور ځواکونه هم په دنده وګمارل شي له دې ډلې غرضه خوخي ګسر از موږ خبريال امید ظهیر مل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د وسلوالو مخالفینو لوري د کمپاینی غونډو په نخښه کول د اندېښنه څومره زیاتوي چې د ټاکنو په ورځ به هم د رایو مرکزونه
دا ډیر تاثیر لري ځکه چې ولس ته ګواښنه د طالبان له خوا شوې ده چې په انتخابات کې ګډون مه کوئ ټاکنه کې ګډون مه کوئ او ګواښنه هم ډیر پراخه شوې ده او اوس دا د پیښو کې داسې کمپاینی غونډه کې نن په پروان کې بریده شوې ده هلته تر 40 نفر پورې شهیدان دي او په پینځوس کسان پر ټپیان دي چې دا یو لوی اغیز لري په ولس باندې امنیتي قوتونه بل خصوص د کورنۍ چارو وزارت په غرد ویلو چې موږ د امنیت څاکنه د ځاکنې امنیت مو په کلکه ټینګ کړی دی او متاسفانه داسې ګورو چې دا د پیښې رامنځته کیږي او دا باعث د دې کیږي چې د ولس ذهنیت او مورال ضعیف سي او ګډون یې کم رنګه سي په ټاکنه کې د انتخابات په ورځ.
خواخوږی صاحب، داسې مهال چې نن تاسو ورته اشاره وکړه، خپل ولسمشر غني پروان کې خپل ټاکنیز غونډې ته وینا کوله او حتی دغه ځانګړي ځواکونه هم چې پی پی ایس یادیږي د امنیت د نیولو لپاره داسې سیمې ته ځي او هلته دا ډول چاودنه کیږي، بیا له دې څومره ډاډ شته چې د ټاکنو په ورځ باندې په هغو سیمو کې هم ورته پیښې ونه شي چې دا ډول تر امنیتي تهدید لاندې دي او یا هم نه دي؟
امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې زیاتره امنیتي په سیمه کې چې ټاکنې کیږي امنیت تامین ته متوجه سي، که څه هم دغه د انتخابي مراکزو تعداد هم امنیتي ځواکونه کم کړی دي د دې لپاره چې نشي تامینولی امنیت. نو هغه ځایونه چې دوی مطمئن دي او په تتر وال دي چې موږ امنیت ټینګوو، نو هغه ځایونه کې باید امنیت ونیسي. نو د نن پیښه یو بیلګه ده چې باید ویشتي امنیتي قوتونه او ډېر متوجه سي چې په سیمه کې داسې پیښې کیږي چې ولسمشر ګډون کوي په هغه ځای کې حمله دوی کولی شي دا د انتحار یا انفجار وکړي. نو په دې اساس سره لاس ورځې د انتخابات لپاره پاتې دي، د دې لپاره ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر سي او په توجه سره دغه مراکز او امنیت ونیسي او د ولس لپاره ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکي ځکه چې د امنیت تامین نه بیا نزي مرکز وته.
خواخوږی صاحب، د کورنیو چارو وزارت وایي چې 2000 ځواکونه د ټاکنو په ورځ د امنیت لپاره او حمله ډول یو شمېر نوري ریزرو برخه کې دي. فکر کوي چې د 9.6 میلیونه کسانو لپاره هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شمیرې خي د امنیت د نیولو لپاره دومره ځواک بس دی بس نه کوي؟
دا ځواکونه خود د صرف مراکز د امنیت تامین او د هغه د تقویې لپاره دي. اول کمربند او دوام کمربند د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ورسره مرسته کوي او خپل د پولیسو نور ځواکونه ځانګړي ځواکونه هم فعالیت کوي اخته وي. نو دا 2000 یوازې مراکز لپاره کفایت کوي چې تلاشي او کنټرول لپاره وي، اما د کمربند لپاره ضرور دی چې باید کمربندونه تعقیم ولري او قوتونه د ټول وسلوال پوځونه په آمده باش تیار سي وي او ټول قوتونه په لاس په یو بل ته ورکي تر څو چې امنیت تامین سي او انتخابات بدون د خطر نه ترسره سي.
د امنیتي چارو کارپو غرزه خواخوږي وو چې د ازادي رادیو د خبريال امید زهیر مل سره د انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب او د غشان د ټاکنو د ورځې د امنیت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
موضوع بدله وزری بخوانی طالب چارواکی د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی وایي که مذاکرات بیرته ژر پیل نشي د نام نه د پیښو په زیاتېدو سره عام ولسته زیان رسیږي. دا پرسیال کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی روسیې او بلې ایران ته تللی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې ډېریږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل څرک هم نه لیدل کیږي، د خلاصون لارې شورا وایي د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د یو ځل بیا دغه مذاکرات له سره پیل سي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د سه شنبې په ورځ په یوې غونډه کې وویل
سولې خبرې تر کوم حده چې سوي دي ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډېر ژر خلاصه سي، آتش بس ته ورسېږي. اوس تر یو حده چې سوي دي دغه د شروع سي نور چې د افغانستان موضوع بین الافغاني ناستې ته ودرېږي او بین الافغاني ناستې کې اوربند وشي، د اوربند په صورت کې ملت ته د غمیز څخه خلاص.
د دغه شورا غړي وایي وروسته له هغه چې دغه مذاکرات لغوه سوي په هیواد کې به میچاودنو شپنیو عملیاتو او جنگ جګړو زور اخیستی چې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دغه دفتر مرستیال مولوی حنیف په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. سهیل شاهین په خپل ټویټر سره لیکلی مسکو ته د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې. سهیل شاین تر دې مخکې ویلي وو ټاکل شوی چې د طالبانو یو پلاوی چین ته هم لاړ سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د مذاکراتو له ختمېدو وروسته طالبان تر نظامي فشار لاندې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په منځګړیتوب یو ځل بیا له امریکا سره د سولې خبرې پیل سي.
طالبان په ټوله کې د نظامي فشار لاندې دي. په عین زمان کې دوی په دې باندې پوه شول چې ډېر لوی لاسته راوړنه طالبانو درلوده او هغه یې د لاسته ورکړه. نو اوس کوښښ کوي تر څو د بلې زاویې د سیمه ییزو هیوادونو په همکارۍ له دې طریقې ترلاسه کاندي او کوښښ په دې باندې کې تر څو د امریکا سره مستقیم خبرو دپاره بیا زمین مساعده شي. او په دې کې د هغه هیوادونو رول مهم دی تر څو د امریکا سره پر رقابتونو ویشتل دي ممکن دی یو فشار په توګه یا د مستقیم معاملې په توګه یا د سیاسي تعاملاتو په ترڅ کې امریکایانو اداره کې تر څو د طالبانو تر بیا خبرو ته کې
د طالبانو او امریکا ترمنځ له نهم پړاو خبرو وروسته دواړه خواوې نږدې هوکړې ته رسیدلې وې. خو شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات لغوه کړل.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم د انتخاباتو موضوع په کندز ولایت کې چیرو. زموږ همکار اجمل آریان له کندز ولایت څخه په دې اړه راپور لري.
په کندز کې به د ټاکنو په ورځ لسکونه د رای ورکوونکو مرکزونه تړلي وي. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر چارواکي وایي چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو لسکونو مرکزونه تړلي وي. په نوموړي ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس نورالدین فطرت وایي چې د دې ولایت په کچه په ټولیز ډول 1,92,504 تنو په ټاکنو کې د ګډون په خاطر نوملیکنه کړې ده.
موږ په کندوز ولایت کې 8 نیو مرکزونو کې په 13 ټاکنو کې نوملیکنه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د 8 نیو مرکزونو لپاره پوره آمادګي لري. اساس مواد مو د مرکزی دفتر نه انتقال کړی دي. اما تر اوسه پورې چې کوم امنیتي پلان د ما سره شریک شوی دی امنیتي ځواکونو 8 نیو جملو نه 18 مرکزونه موږ ته اطمینان راکړی چې موږ تامین امنیت
ښاغلی فطرت زیاتوي دغه ولایت د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي او وروسته د رای ورکوونکو مرکزونو ته انتقالوي. بلخوا د کندز ولایتي شورا د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې امنیتي ګواښونه موجود دي او برسیره پر دې د دغه ولایت په اختاش، کلباد، ګلتپې، دشتیرچي او قلعهزار ولسوالیو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په همدې دلیل زیات شمېر خلک له خپل سیاسي او مدني حق څخه محروم پاتې کیږي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر به خاطر تامین امنیت یا کاری صورت نگیره اینا خو سایتا را به 98 یا 204
که د انتخابات امنیت ته جدي توجه نشي دوی خو اته نوي یا تشبته مرکزونه یادوي. خو که د کندز روان وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي او امنیتي ګواښونه موجود وي ښایي د ټاکنو په ورځ خلک له خپلو کورونو ونه وځي ځکه د وسلوالو طالبانو ډزې د رای ورکوونکو هر مرکز سره رسیدلی شي. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم وایي چې ښایي د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله انتخابات ترسره نه شي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویاند انعامالدین رحماني وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو په خاطر امنیتي او دفاعي ارګانونو د ګواښونو د له منځه وړلو په هدف قوي همغږي رامنځته کړې ده. ښاغلی رحماني زیاتوي چې ډېر ژر د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او ناامنو سیمو کې تصفیې عملیات پلي کیږي تر څو خلک په ډاډه زړه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د مجموع نیروهای امنیتي با تشریک مساعی آمادګیشان دارند.
په ټوله کې د افغان ګډو ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی او په امنیتي پلانونو کار شوی دی او هغه سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دي هلته عملیات ترسره کیږي تر څو په دغه ولایت کې انتخابات په ښه توګه ترسره شي. د کندز ولایتي شورا په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وي او له کبله زیات شمېر خلک د رایې له کارولو څخه محروم پاتې شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدر من اوریدون کو د کونړ نورستان لغمان پنشیر او بدخشان ولایتونو څخه د اقتصادي زون جوړولو لومړنی کانفرنس د نورستان په مرکز پارون کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې په دې خبرې وشوې چې څنګه کولای شو د ولایتونو له اوبو زنګلونو او طبیعي زیرمو څخه په سمه توګه استفاده وشي. په کانفرنس کې په زیربنایي چارو کې دولت مشر سلاکار د خار جوړونې وزارت موین د لغمان کونړ او نورستان والیانو ګډون کړی و. روحلان وری په اړه راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل په ولایت کې د پریمانه اوبو او شنو ځنګلونو سربیره د ډول ډول قیمتي ډبرو او مهمو موادو پریمانه زیرمې موجود دي. که چیرته ترې په سالمه او فنی توګه ګټه واخیستل شي د ټول هیواد د پرمختګ سبب کیدی شي.
نورستان کې هر هغه نادر معدنیات چې په افغانستان کې شته د یورانیم نه نیسه تر لیتیم پورې تر زمرود نه تر بیروج پورې د ټول شته. امریکایانو چې کوم هوایی سروې کړی دی په هغې کې ویلي دي چې د افغانستان په سطح نه فقیرترین ولایتونه د ټولو نه غنیترین ولایتونه او په هغوی کې د ټولو نه زیات د معدنو نه غني نورستان دی.
د لغمان والی محمد اسف ننګ وویل د نورستان لغمان کونړ بدخشان او پنشیر په سیندونو د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو سره به د ټول هیواد د برېښنا ستونزه حل شي او په زرګونه هکتاره شاړې ځمکې به پرې خړوب شي.
منګه ته په ټوله کې او پروژې تر کار لاندې دي. اوله پروژه چې ده هغه ډیره مهمه ده، د کلاګوشت بند چې ده د نورستان او د لغمان مشترکه منافع ده. دا منګه دوه ولایتونه سره وصل کوي. آبیاری چې ده د زراعت لپاره چې منګه په دې ساحاتو کې تقریبا یعنی 15000 هکتار ځمکه دا منګه خړوب کوو.
د کور او خار جوړونې وزارت موین روخان ولسمل وویل دوی پلان لري چې د نورستان له مرکز پارون او اړوند سیمو د سیاحت مرکز جوړ کړي.
د پارون په ښار کې او شاوخوا سیمو کې موږ ډېر ښه مراکز لرو چې هغه 15000 کلن تاریخ او ارزښتونه لري. موږ د هغو پر بیا احیا، بیا رغونه او ساتنه باندې او دا چې څنګه هغه په تاریخي ابداتو کې بیا هم شمار سي او ډېر خلک هلته راسي ویلیدلی سي او مهم مراکز موږ د تاریخي ابداتو وګرځېږي. پر دې مسله باندې هم موږ کار کوو او پر دې کې به پرمختګ انشاءالله تاسو ووینئ.
په زیربنایي چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل غواړي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان او پنشیر ولایتونو څخه یو اقتصادي زون جوړ کړي.
کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر و بدخشان یک گروپ باشن. کلشان آب داره، کلشان کوه داره، کلشان معدن داره. دیگه میخواستیم که چطور یا یکی دیگر کمک کرده بتانن بعض وقتا ریسورسی که برای یکشان باشه که چطور شیر کنیم برای بین ولایت ها.
موږ غواړو چې کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر او بدخشان یو گروپ وي. ټول اوبلری، ټول غرونه لري او ټول معدنونه لري. غواړو چې دوی څنګه یو بل سره مرسته وکړي او که په کوم ولایت کې د پرمختګ کومه منبع وي چې نورو سره شریک کړو او ترې په ګډه ګټه واخلو. په یادو 15 ولایتونو کې که له همیشه بهاندو سیندونو د قیمتي ډبرو او د نورو مهمو موادو له زیاتو معدنونو او له شنو ځنګلونو په فني او مسلکي ډول ګټه واخیستل شي، نو نه یوازې دا چې د دغو ولایتونو د سات د پیاوړتیا سبب بشي، بلکې ټول افغانستان پرې په اقتصادي لحاظ په خپلو پخو درېدی او نورو ته للاسنیونی خلاصې دی شي.
ستاسو ل پیغامونو
خبره کوم دلمن طالبان مرمۍ مشرانو ته چې دا غچ مرمۍ دي و د کلي وطن ته نه غورځي. او دومه خبره دا ده دغه دغې چې دي دغه پلونه چې دي دا په چکان کې دي د دولت بند کړي دي، نو موږ خپل مریض تر کومه ځایه نشو رسولی. موږ ته ډېره غټه ستونزه ده دغه پلونه یا پلچکونه د علاقې خپلې تلاشي او خپل کار د پر وکړي د خیر. نو دغه غوښتنه ده، دغه پیغام دی، باید ورسېږي. السلام علیکم.
کامرانم د لوګر ولایت د 203 تندر کورو سره خبرې کوم. زموږ د اشرف غنی او وزیر دفاع فیصل دغه وختونه چې هر سره د وطن دفاع په خاطر باندې راغلي، نو دنه هیله کوم چې دا ماشومه په خپل وخت یا ایفای تاریخ ته وړي یا د افغانستان تاریخ ته وړي. هر سره په مشکل کې چې دوه میاشتې ماش باندې چې درې میاشتې په تقسیم کې څه په تقسیم کې نشه، دا یو تاریخ ته وړي چې خلک بېغه مشه مشکلات نه نور مخنن سم خو ورته لري د خپل پامان.
زیو خان کو شهید کندهار ولایت نه خبره کوم. داخله ورزونه را مې کوم هر بچا چې تر سوې دی په دې ولو ساتلو سو کالو کې زموږ کوچان در په در دی په بلوکو کې پراته دی او تندارې دوری بار کې دوری په سیوا سی وې موږ هم ځکه کورو اجاره ده، نو موږ داخله کو چې دا هر بچا چې تر سوې دی زموږ کوچان سره کوم یو کوچ دی د کوزنی ز بیا تر هلمند پوری یو نمبر هم ذکر کړی ده. نو موږ داخله کو چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان په وخت 4:30 بجې شوې. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. دا راپور تر لنډو خبرونو وروسته لرو. لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارو کارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په 14 کې چې هغه انتحاري بلل شوی، 6 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 4 پوځیان او نور ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دغه ورځ نن غرمه مهال کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه 14 وشوه. د احتمالي تلفاتو په اړه چارواکو تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتیايي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه 6 تنو د وژل کېدو او 14 نور ټپي کېدو خبر ورکړی. د دوالو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې 3 تاجک او 1 قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کېږي. دا انتخابات د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره کېږي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بین ګانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی.
له نوریاس نوري نه مننه کوو. د سپورتي خبرونو لپاره فیروزه عزیزي چمتو ده.
د افغانستان د خزینه فوټبال د ټورنمنت د لوبو په دوام کې نن د بامیانو او هرات لوبډلې د لوبي ټکر ته ځي. دا لوبه چې ټاکل شوې په کابل کې وشي، د دې دواړو لوبډلو به یوه یې پایلوبه تلار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شتاب نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې د کابل او بلخ لوبډلو ترمنځ لوبه کې د کابل لوبډلې پایلوبه تلار ومومله. ټاکل شوې له دغو لوبو وروستۍ هغه یې د همدې اونۍ د پنجشنبه په ورځ کابل کې ترسره شي. د غازي امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو د نن ورځې په لوبه کې سپین غر زون او بند امیر ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالۍ ټاس بند امیر لوبډلې ګټلی او سپین غر لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې په 9 وکټو 292 منډې هدف وټاکه چې بهیر محبوب پکې تر نورو ډېرې یعنی 104 منډې وکړي. دغه سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوي، تر دې دمه د بوست زون لوبډله تر نورو مخکې ده. بوست تر دې دمه 3 لوبې کړي او 3 وړاندې ګټلي دي. دغه شان امو زون لوبډله په 3 لوبو کې د 2 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې دوهم او مس عینک لوبډله دریم ځای لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل د فوټبال لوبغالی د 2000 نندارچیانو کوربتوب وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره دا نندارچیان به د غوره لیګ سیالیو د نندارې لپاره د کابل د فوټبال لوبغالی ته راشي. د دغه لیګ د اتم پړاو سیالۍ به د جمعې په ورځ د شاهین آسمایي او طوفان هریرود ترمنځ وشي.
قدرمن اوریدونکو نن په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. وار له مخه دا سره پرونه خبره شوې دي چې ښایي د دې غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ایران ولسمشر حسن روحاني سره وکړي. خو نن د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای وویل چې ایران یوازې په یو شرط له امریکایي چارواکو سره خبرو ته چمتو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران ستر مشر د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځل بیا خبرې رد کړې. آیت الله علي خامنه ای نن وویل پر ایران د زیات فشار تګلاره بې ګټې ده. خامنه ای زیاته کړه چې د ایران ټول چارواکي په یو خوله په دې باور دي چې نه دې په لوړه نه په ټیټه کچه خبرې له متحده ایالاتونو سره وشي. د ایران ستر مشر وویل د ټرمپ له ادارې سره یوازې د 15+1 په چوکاټ کې خبرې ممکنه دي او شرط یې دا دی چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي.
اگر امریکا حرف خودش رو پس گرفت
کله چې امریکا اټومي تړون ته چې نقص کړی دی بیرته وګرځي بیا کولی شي چې د تړون د غړو هیوادو په ترڅ کې برخه واخلي او له ایران سره خبرې وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ډانلډ ټرمپ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وګوري. دا غونډه نن پیل شي او د سپتمبر په 10 پای ته رسیږي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا خبره سمه نه ده چې دای له مخکنی شرط پرته د ایران له مشانو سره خبرو ته لیواله دی. د ولسمشر ټرمپ اداره تیر کال له ایران او د نړۍ له سترو قدرتونو سره له شبي اټومي تړونه بهر شو او بیا یې پر ایران بندیزونه ولګول. له دې راوروسته د واشنگتن او تهران اړیکې ډیر خړ پړ شوې دي.
قدر منوریدن کو تردی دم مولا ملتیا مننه کوم. اوس هم 219 پروگرامونه نیمه نړۍ او د ګړیا چار تفری پروگرام
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
افغانستان
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د کورنۍ اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کیږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سم چې نیکه وی ښه ځوي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د شي پخ کړی دی.
خپل خوشاله اومه د دې پکول کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې و تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته غوښ شي.
ویل کېږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري. خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د خزینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر سمه چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکی وي ما بیل تحریکی وي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای، نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې د کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر نه کړنې د خزو په ژوند ژورې او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډیره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البس چې ډیری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بد راغلی ده. کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله، هغه پخپله نه ده راغلی. هغه عناد کبر او تکبر د اجازه ورنه کړله چې د ما محفل ته دراشي.
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې تر څنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي، ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خپه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوې ده، چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډېر صبر یې وکړ، خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لیورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې په کې نوره مالګه اضافه واچول، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه، ټول به ما ته په قارو. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، دا غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویه. په خپله ښه ښه نه سي، هېڅ حکم نه ښه کېږي زویه. خبونه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره باندې داسې زغلی وم، په چا باندې مې کار نه پلدلو. تته غوند دوه بر اتاک کول خوای کی مه خسر مه غوند خدانه خوشاله او خپل خپلوان رانه خوشاله او غاند سم سم دل مسای مه شکر ته زمون می دی مسر نه عزتین کور غړ وره ز خپل لکه مور غوند چنګا کم دی په سر د زمون په سر د غاند په سر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صفایي په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي، د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو، په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان په واجبېږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي. په هر اندازه چې ټاکلې وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلې وي، هلک مېرمنه مکلف نه په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې کچېره ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د ښځینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکو څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي، هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ، او ته به د یو چا مسؤلیت لرې، او یو شاهزاده به راځي او تا به وړي، او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل
ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا مو یو غلط فهم دی. یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کیدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلۍ واده کوي، نو دا جلۍ له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا یې د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درېندو او خواهیانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اوریدو ته رابولم.
وی خور دې په دا دومره کار شي، له خو به چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کړي. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي، نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما هغوم د ستړي علاقه و، له تا خو ډېر کار.
چپ شه، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې د خبرې اوریدلې نو ډېر ښه شو. ټولې ښځې عمله کېږي، ستا په څېر خو یې نخرې نه وي شروع کړې. مکر جنې،
صبر، دا موبایل زما کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مه شي. ښه خو یې؟ له کله چې له خارج راغلې هېڅ مې نه یې لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، مام دې هم دې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او اول درکم چې شپې ته دې لیدو ته درځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لار یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې، خو سپینګل هېڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟ یو خو دې دا بلاک ورکسي، صد زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشې زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی، موږ یې په یاد وو.
ولې به مې نه وي په یاد؟
ته خبره یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولې سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی، ولې څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلې ترې راغلې، هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خونریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې و، نو خاله ته به یې ویلي و چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې مراوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړ، کنه هماغه دقه به مې بېرته کور ته لېږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه ایور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لوری سپینگل رښتیا وایي، پاتا ځان دې تیار کا خپل کور ته لاړسه.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړی او ما هم عین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
چه اچار؟
ده گوله اچار.
جوڑون که ننگیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید کور ته بیایو چې خبر شي په څه بوخت دی.
خزه څه شی دې پاخه کړی دی؟ ډېر وږی شوی مولا.
چیرې تللی وې چې وږی یې؟
پیسې مې قرض کړې دغه لپاره ټوله ورځ په خلکو پسې وګرځېدم او اخر یې له یو کس خدای په سټ کې راته ووهه او د یو لک ډالر وعده یې راته راکړه.
پیسې څه ته قرضوې؟
خزه تر اوسه خو مې درڅخه پټه کړې وه، خو اوس یې درته وایم.
لکه چې بل واده کوي که څنګه؟ خدای دې خیر راپېښ کړي.
څنګه په چورت کې لاړې؟
هېڅ، پیسې څه کوې؟
چې ورته وې وایم او که نه
پختای لکه چې پرشته بل واده ته ملا تړلې ده.
جمهوری ریاست ته مې ځان کاندید کړی دی.
دا کار یې له واده نه هم خطرناک دی. که جمهور رئیس و خدای که له درو وعدو نه یو هم کم وکړي.
لکه چې واده نه اورېدل.
وانه اورېدل، خو دې ته په چرت کې لاړم چې که رایه وګټې او جمهور رئیس یې نو د دې خلکو خوارانو به څه حال وي.
ولې څه حال به یې وي؟
زما چې میړه یې دومره ظلمونه راباندې کوي، نو که جمهور رئیس یې خدای چې خلک لیوني کې.
د خلکو د ځورولو لپاره نه رئیس جمهور کېږم، خلکو ته د خدمت لپاره درېدلی یم.
واه واه، ډېر لایق یې که نه؟
ولې نالایق یم؟
ته څومه دې ښوونځی ویلی؟
سویم سکه اسناد مې وګوره، د دوه پوهنځوی اسناد لرم او ماستری هم لرم.
اسناد یې په اور پسې سه، خو ټول دې جادي جوړ کړي دي.
لا کاندید شوی نه یم، تا را سره جګړه پیل کړه.
هسې ځان مه شرمه، ولکه شرمېدلی چې یې ستا او کاندیدۍ ډېره سره لیرې ده. هسې به مو په قرضونو کې تر ستونې ډوب کړې.
نه یې په تا را قرضوم او نه یې هم په تا خلاصوم. هسې مې غوږونه مه خوره.
او سړیه، مېرمن دې یمه، څه دښمنه خو دې نه یمه، نه څوک رایه درکوي او نه دې هم څوک پېژني.
ساده کېږه مه، په ټوله دنیا به ځان وپېژنم. ته ورشه وګوره چې عکسونه مې کور کور بند دي. د همدې لپاره کاندید شویم چې مشهور شم.
کاندید خو به سه، پوهه به له کومه کړې؟ څه به وایه؟
ښځې دغه غم مې هم خوړلی دی، تیاره مې بیانې لیکلې ده، ماسخوتنې له ډوډۍ وروسته درته لولم. بیا ته وګوره چې کرایه وګټم، څه څه کارونه کوم او هیواد کوم ځای ته رسوم. له خیره
بیانیه تا لیکلې ده؟
ته یې په لیکلو پسې مه ګرځه، یوازې وایې وره.
واسه بل چاته یې واوره، زه دومره حوصله نه لرم. ټول ژوند مې عبس درسره تېر سو، ټولې خبرې دې راته معلومې دي. ونجلۍ لښتې
څه وایې مورې؟
لورې دیګ مې تیار پوخ کړی دی، ماخوستن یوازې تودېکه او رایې وړه وایچو.
ښه مورې، وای پلار مې ځان کاندید کړی.
او ځان قرضداره کوي او ځان شرموي.
رښتیا هم، کله به یې دغومره څه زده وي چې رئیس جمهور شي؟
ماخوستن به یې بیانه واورې، بیا به درته معلوم شي.
نو ته به چېرته یې؟
زه دې د ماما کره ځم، د بیانې ځان پټومه. ته به وایې چې موږ نه پېژنو.
دا چې په 2019 کال کې کوم ګلان کرل شوي دي، د مختلفو دفترونو له خدمتونو او کارونو مو خبرو. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې 2020 کال را روان دی، نو غواړو په هیواد کې د 2019 کال پرمختګونو ته یو لاند نظر واچوو. د همدې مقصد لپاره مو د مختلفو اجتماعي او حکومتي ټولنو، اتحادیو او اصنافو د استازیو مطبوعاتي کانفرنس را بللی دی، چې استازي مونږ په تیر کال کې د خپلو اتحادیو او ټولنو له پرمختګونو خبر کړي. له خبریالانو نه هیله کوو چې پوښتنه ونه کړي، ځکه څوک د پوښتنې حق نه لري. په پیل کې د کیسبرانو د سرتاسري اتحادیې له استازي تیزګوتي څخه هیله کوو چې په تیر کال کې د خپلو پرمختګونو په حق لرنا واچوي. تیزګوتی صاحب، مهرباني وکړئ.
زه تیزګوتی د کیسبرانو په نمایندګۍ لومړی تاسې او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او هیله من یم چې څوک راڅخه آزار شوي نه وي. مونږ اوس هم په کیسبرانو مشهور یو، خو د نوي عصر د نوي ټکنالوژۍ د پرمختګ په مټ توانېدلو یو چې خپلو کاري او شغلي تکتیک او ستراتیژي ته تغییر ورکړو. د همدغې نوي تکتیک په برکت مو په تیر کال کې له کیسبورۍ، د موبایل بورۍ، د دسکول بورۍ او بکس بورۍ دورې ته گزار وکړه. یعنې د ملي بس له منځه تلو سره د کیسبورۍ شغل هم نور د چلن وړ نه و، او همدارنګه بانکي سیستمونو هم د کیسبورۍ شغل پیکه کړی و. نو ځکه د کیسبرانو اتحادیو یو کاري کمیسیون موظف کړه چې د وخت د تقاضا سره سم په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د کمیسیون د څو پرله پسې غونډو په نتیجه کې فیصله وشوه چې په تدریجي ډول باید د کیسبورۍ له سپیرې دورې څخه د موبایل بورۍ او بکس بورۍ نوې دورې ته ګزار وشي، چې له نیکه مرغه زموږ د دغې نوې ستراتیژۍ له برکته تیر کال د کیسبرانو اتحادیو ښې لاسته راوړنې درلودې، او پرته له دې چې وهل ډبول وخوري او یا هم وزغلول شي خپلو اهدافو ته ورسېدل. د خیره،
اوس د پوډاریانو استازي ته بلنه ورکوو چې د خپلو کارونو پرمختګونو یو لنډ راپورټ وړاندې کړي.
زه پوډری شمشاده تاسې ټولو ته سلام وایم. موږ هم خپل کاري پروګرامونه بدل کړي، نوي اهداف مو وټاکل، او د پوډرو د پیسو پیدا کولو لپاره مو نوي لارې چارې پنځه کړې. موږ پخوا زیات له مسجدونو او په مسجدونو کې د فاتحو او جماعت پر وخت د بوټونو پر غلا بوخت وو، چې هم به مو ډبول پکې خوړل او هم به مو ډېره ګټه نه کوله، ځکه له ټولو ښه بوټونه به مو چا له څلوېښت او دېرش افغانیو زیات راڅخه نه اخیستل. نو مجبور شو چې د پولیسو خطه په عمومي غونډه کې دا پرېکړه وکړو چې د بوټونو له غلا علاوه له دې وروسته د کورونو احوالم واخلو. او موږ وشو کولای چې په تیر کال کې له انګړونو څخه په زرګونو بایسکلونه، بخار دیګونه، سماورونه او نور ګڼ شیان په اسانه غلا او په ډاډه زړه په یو بل لرې ځای کې په خوب یو پلورو. مثلا موږ یو نوی چینایي بایسکل آن په 500 افغانۍ هم پلورلی دی. نور کارونه مو هم کړي دي، خو بخانه غواړم چې د پوډرو کولو خمار را باندې راغی او نشم کولای چې له دې زیاتې خبرې وکړم.
د پوډریانو له استاز شمشادی نه په منلې سره اوس د تورسرو د بنسټونو استازي ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې څه پرمختګونه کړي دي مونږ ته ووایي.
زه غاټول سره لمبه د تورسرو د حقونو د دفاع د بنسټونو استازي. لومړی تاسې او بیا د هیواد ټولو تورسرو او سپینسرو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله لرم چې راتلونکی کال د تورسرو لپاره طلایي کال ثابت شي. یعنی ګمان کیږي چې په 2020 کال کې به طلا ډیر ارزانه شي، او د هیواد ټول ښځې به وتوانیږي چې د خپلې خوښې په اندازه طلا واخلي. د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونو تیر کال یو لړ مثبت پرمختګونه درلودل، او هغه په دې ډول و چې پخوا به موږ د تورسرو د حقونو دښمنان محکمو ته کشول، او تر څو به چې په جزا نه و رسیدلي نه به مو پرېښودل. خو تیر کال وتوانېدو چې دغه کار ته یوه پرمختللې او اسانه لاره پیدا کړو. اوس موږ د خپلې نوې عصري او پرمختللې استراتیژۍ په رڼا کې د ښځو د حقونو نقض کوونکي محکمو ته نه بیایو، بلکې هغوی د خپلو ځپونکو او پرېکنده قطعنامو په صادرولو او نشرولو سره غندو.
لسری لمبینا پا ماننی سراوست دی وزیرانو دی شورا استاز پیکی تبالنه ورکوو چه پا تیر کال که مو دی وزیرانو لپرمختگونو خبر کری. میروانی پیکی جانه.
زه هم تر هر سال لمده تاسی دی ملی شورا محترم و غرو او بیا طول و یوادوالو تقبل سلامونه او نیکی هیلی ورانده کوم. وزیرانو هم در طولنی در نور و اخشار و غندی پا تیر کال که در لدل و ورد پر مختگون دلودل. چلی غی جمله چخه یو دیر مهمه در وزارتونو در بودجو نمصرفول او بیرت در حکومت خزانه تسپارل و. وزیرانو توانیدل چی پا دیر کار سره در دولت خزانه مغسی دک وساتی. د وزیرانو بل پرمختګ دا و چې د ملي شورا له غړو سره یې د نقدي تفاهم په لړ کې وکولای سول چې د استهزا او استجواب په وخت کې له ملي شورا نه صحیح او سلامت او په هسکه غاړه راووځي. د همدغه پرمختګ په نتیجه کې د ګڼو وزیرانو د برطرفۍ او مقررې مخه ونیول سوه او هیواد د یوې سالمې وزیرانو شورا خاوند سو.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي رادیو ټکی کام.